دغه میشن شروع شوه اغه نه الله پاک دومره دغه ترقی ورکاو تنن د سټیزن فاونډیشن اول اوور پاکستان کې د 1000 نه زیات سکول دي اور اوس چې د چکلنه د پېښور دا اٹیک شوه نو دې ځان لا ټارګټ د سکول زمونږ نور دا کو چکل زمونږ سکسس خبرو کو زتا اوسو چې زما د شیدو کې نوخار یو دغه د ایریا د شید معیار علاقه د ایک سکول نه دي دا چې زما ثوابه کې سکول نه دي دا چې زما نوخا ای سی کې سکول نه دي زه به تاسو ته د سکسس د سیکنډري سکولونو ماشومان وایم چې زما د نهم لسم تم اوم شپږم د ورځې هغه سبق وای د شپې هغه ځینې هغه چرته سزبوای کار کوي یا په خپل ځمکو کې کار کوي یا چرته ریډي چلی نو هغه خپل مور پلان لا په آمده کې مدد کوي او سهر نه خپل سبقونه وای.
آیا په دې میدان کې ښځو لس مواقع شته او کنه بیا تاسو ته خوشاله او کنه بیا په اخره کې بس تاسو سره پیغام وي اوریدونکو لپاره
اوورال سیستم چې مونږه خبرو کو نو آی کې زه زما خپل پرسنل ویو دا چې د ښځو لپاره هغه شان دي مواقع نشته چې کوم کې مونږ خپل سکلز په سکیور ماحول کې خپل ځان د خلکو لپاره پیش کو دلته چې د کور نه بهر وځي نو ماغه ورک پلیسز کې انسیکیورټی ده چې کوم زمونږه ډومینیټډ طبقه ده میلز چې دي هغه مونږ ته یو خو د ترقی لار مخ کې نه راکړي څه خبره ده چې هغه تاسو ته انډایرکټلی د غنی خو هغه دومره عجیب شان دی اٹیټیوډ او عجیب شان دی بیهیویر تاسو ته په ورک پلیس کې ملاويږي چې هغه کی فیمل ډیسکریج کیږي زما په پیغام دایوي زه به دا ریکوست کوم او ماغه زه بیا راځم مجزام باندې د خپل معاشي نه بدادر کوم چې مونږ ته دې لکه دا نه ویم چې خپل ویلیوز پریدو خو مونږ ته سیکیور ورک پلیس پکار دی.
ډیر مننه سمیرا ساسو خبرو ډیر خوند کو
سروبانی
وینن مونږ سره سمیرا قاضی مل منواله نو خره امید کوم چې دا پروګرام به ساسو خوښ شوی وي نه ځان خیال ساته د الله پامن
مولي زه خبرونم سروي اوریدا او اوس راځو جمهوریت ته جمهوریت پامیر ساحل باندې
د پاکستان سیاسي ګوندونو تنظیمي سخت کمزوري او لاملونه څه دي په پاکستان کې پوځي واکمنۍ او د سیاسي ګوندونو جوړښت ته تاوان رسولی دی او که څنګه که سیاسي ګوندونه پر خپلو منشورونو عمل ونه کړي نو آیا تنظیمي جوړښت ته تاوان رسیږي او کنا ولس بیا هم ورباندې باور کوي په ازادي پاله یا لیبرال جمهوریت کې آیا نظریه اوس هم د پخوا په څیر د ارزښت وړ ده او که څنګه په پاکستان کې د نظریه پر اساس خلک ووټ ورکوي او کنه د سیاسي ګوندونو اخلاقي ژمنتیا بنیاد سوي دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې سیډل دی او نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو د پاکستان په جمهوریت تاریخ کې ځنې رجحانونو ته کتنه وکړه چې د سیاسياتو په هانو په اړه هم له جمهوریت سره تړلی او هم ور باندې اثر لري د مثال په توګه داسې اکثر کېږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځینو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي په دې لړ کې تیر ځل راته د سیاسياتو استاد ډاکټر محمد وسیم ویلي ول چې په بالغو جمهوریتونو کې داسې نه کیږي
یو صاف ظاهر ہے کہ میچور ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جو ضلع ینفک ہے پارٹی یہاں پہ اس طرح سے کمزور ہے
دا خوشکارا خبر ہے چې په بالغو او په خو ڈیموکراسیو کې داسې نه کیږي ځکه چې هلته جمهوریت او پارټۍ له یوه بله نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یوه تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري او د انتخاباتو پر مهال د غړو ګوندونو ته جذبېدو موضوع ته پوهاند ډاکټر خالد غوث په بل نظر ګوري
پاکستان کې اندر جمهوری کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو دننه جمهوری کلچر پخ شوی نه دی ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه دا غکس تر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري
خو په هاندې ډاکټر هماناز بقایي تیر ځل ویلي ول چې د هر هیواد خپل سیاسي فرهنګ او رویه وي او دا چې د انتخاباتو په موده کې له ګوندونو د غړو بیلیدل یا په نورو ګوندونو کې ورګړیدل دومره لویه خبره نه ده
چاہے جمهوریت هو یا جمهوریت نه هو پاور ایکویشن کې سات چلتے ده
که جمهوریت وی او کنه وی د واک یا طاقت نظام معادلو او موازنو ته چوغورونو هر ځای دا رویه لیدل شو په پاکستان کې مونږ دا هم لیدل دي چې یو طاقتور او باسر کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ورنکړ نو پخپله په آزاد توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې لګون سره سودا وکړه.
خو ډاکټر خالد غوث ګړي چې په پاکستان کې ټولنه د فرمان او فرما پرداري پر اساس جوړه شوې ده ځکه پکې جمهوریت هم کمزور دی.
پاکستان کی جس نوعیت سے سوسائٹی
کمنګ د پاکستاني ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو نو ټولنیز یا معاشرتی جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعداري ولاړ دی. بلتل ته د ګوندونو غړي مشران او ټولنه او ورسره جمهوریت او ټولنه په خپل کې پیوستلې او تړلې نه دي.
د جمهوریت نننې خبرونه له تیرې هغې سره تړل دا او پکې نن د تیر ځل باسته په کتو هاغو محرکاتو ته ګورو چې د ګوندونو او جمهوریت کمزورې لامل شوې دي. د مثال په توګه نن به تاسو په خبرونه کې واورئ چې آیا د سیاسياتو پوهان د پاکستان او هغه هیواد جمهوریت ته په کتو په سیاسي ګوندونو کې نظریه مهمه بولي او کنه. همدارز نن به خبر شي چې کله هند سره د پاکستان سیاست پرتله شي نو هلته د بهار انتخابات او په پنجاب او سند کې بلدیاتي انتخابات د کومو رجحاناتو ښکارندوی کوي. په دې لړ کې همدا د انتخاباتو موضوع اول څیړو. څو اونۍ مخکې د هند په بهار صوبه کې ولایتي انتخابات وشول چې پکې د مخالفو ډلو اتحاد د وزیر اعظم نریندر مودي بھارتیا جنتا ګوند ته په لوی اکثریت ماته ورکړه. همدارز د پاکستان په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې به ترتیب مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند اکثریت ترلاسه کړ. د رجحان ته په کتو آیا دا ویل شو چې پر دې سربیره چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو تنظیمي جوړښت پیاوړی نه دی خو خلک ور باندې باور بیا هم کوي. د کراچۍ انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن د نړیوالو اړیکو څانګې استاد وایي د پنجاب او سند بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ښیي چې د تحریک انصاف ګوند هغه تورونه ناسم دي چې ګواکې مسلم لیگ نون په 2013 زیږیز کال کې په عامو انتخاباتو کې درغلي کړې وه او ټګۍ باندې دا انتخابات ګټلي ول.
ہند لوی هوا دینوالتا صوبائی یا ولایتی انتخابات ډیر وخت اخلي. موږ خو په یو ورځ یا د یوې اونۍ دننه د صوبائی او قومي اسمبلی انتخابات کوو نو د ډیر وخت لګبله په هند کې ولایتي انتخابات د مرکزی یا وفاقي حکومت استازیتوب یا مینډیټ ته د ټول پښتني یا ریفرنډم معنا لري. همدا کار د نریندر مودي له حکومت سره وشو ځکه چې تر یو یا یو نیم کال واکمنۍ وروسته په بهار کې ولایتي انتخابات وشو چې پکې خلکو د مودی بی جے پی گند رد کر. پا پاکستان کی دے برعکس کارو شو. پا پنجاب کی دبل جاتی انتخاباتو لمڑی پڑاو نتیجے خائی چی خلکو بیا مسلم لیگ نون بریالی کرو دا سندھ پا کلو کی یہ پیپلز گند ترائی ورکڑی. نو اس دا دلیل ہم ورکولی شو چی پاکستان تحریک انصاف چی دا 2014 کال پا انتخاباتو کی دا درغلے تورونا پوری کریو هغه بالکل غلط و زکر چی پا بلدیاتی انتخاباتو کی خلکو هم هغه گند ترائی ورکڑا چی پا خواہی ورکڑی و
کے سامنے. بلکہ اب تو آرگیومنٹ یہ ہے کہ 2013 میں جو دھاندلی کا الزام تھا وہ بالکل غلط تھا کیونکہ وہی ریزلٹ ریفلیکٹ ہوئے.
کہ خلق تر یہ وحدہ پر زونو گندونو باور لری نو آیا دا دا حق دلیل زد خبر نہ دا چے گوا کہ پاکستان کی دا سیاسی گندونو جوڑخت کمزور ہے دے. د سیاسياتو پوهان وای خلک هرومه روزنو ګوندونو ترایا یا ووټ ورکوي خو د دې دا معنی نه ده چې ګوندونه پیاوړي دي. نو کدا و منل شي چې د ګوندونو تنظیمي جوړښت کمزور دی او دا چې ګوندونه پر شخصیاتو ولاړ دي نو ایواز دای د کمزورۍ لامل دی او کنه. د لاهور یونیورسيټي اف منیجمنت ساينسز د سیاسياتو څنګه استاد ډاکټر محمد وسیم وای ایواز دا خبر نه ده بلکې په پاکستان کې پوځي کودتاګانو د هغه هیواد سیاسي ګوندونو او مشرتابه ته زخت زیان رسولی دی. پوهان وسیم وایي کله چې پوځیان واکمن شي نو په څو کلونو کې د سیاستوالانو یو نسل ختم شي.
پوځي مداخله د سیاست مرګ وي ځکه چې د پوځي کودتا په نتیجه کې سیاسي ګوندونه لرې ګزار کړل سي او د انتخاباتو عمل ختم سي. نو ځکه پوځي سیاستونو په څو طریقو جمهوریت ته تاوان رسولی دی. د مثال په توګه کله چې پوځیان واکمن سي نو تر لسو کلو یا پنځو شپږو کلو پورې سیاستوالان او سیاسي مشران له سیاسي میدان وایستل سي. نو د سیاسي مشرانو یو نسل ختم سي او بل نسل یې لس کاله پس راځي. دویم دا چې د مرکز په خوښه په صوبو او مرکز کې کسان ټاکل کیږي او د هغوی حکومتونه جوړول کیږي نو د منتخبو کسانو پر ځای غیر انتخاباتي او بې استازیتوب سیاست پر مخ ځي.
پروفیسر ډاکټر محمد وسیم وایي د پوځي واکمنۍ په نتیجه کې واک یا طاقت مرکزی وي. مانا دا چې طاقت په اسلام آباد کې وي. بل دا چې پوځي واکمنان چې سیاسي عمل ودروي نو دا دواړه کارونه ډېرې بدې پایلې لري چې په پاکستان کې مثال لیدل کیږي.
د
پوځي واکمنیو پر مهال واک تل په وفاقي پلازمینه یا مرکز کې پاتې شوی وي. د واک یا طاقت مرکزیت د دې په یو ځای کې جمع کېدو او د یو کس په لاس کې پاتې کېدو له کبله د صوبایي خودمختاری تحریکونه وزېږېدل او په خلکو کې هیجان زیات شو او په درو صوبو کې نسلي ملتپالنې زور واخیست. د دې مطلب دا دی چې دا ملتپاله روحجانونه او افکار د سیاسي عمل درولو یوه نتیجه ده.
ډاکټر هماناز بقایی وایي په پاکستان کې جمهوریت ته د هغه هیواد د حالاتو په تناظر کې قتل پکار دي. د نوموړي په خبره هلته سیاست له پوځي مداخلې جلا نه دی پاتې شوی او چې کله هم پوځي واکمني وي نو پوځیان خپل سیاستوالان جوړوي او کمزوري ګوندونه له ځان سره یو ځای کوي.
دا به
په دې تناظر کې ګورو چې په پاکستان کې جمهوریت څنګه چلیږي. په پاکستان کې ډیموکراسي داسې چلیدلې چې هیڅکله د ملکي او منتخبو مشرانو ادارو او پوست ترمنځ تعلق له جمهوریت او د دې له معادلې بیل نه وي. نو چې پوځي کودتاګانې کېږي او پوځي مشران واکمنان شي نو هغوی سیاسي مشروعیت ته ضرورت لري. د دې سیاسي مشروعیت ترلاسه کولو لپاره ته کمزور سیاسي ګوندونه پکار وي چې هغوی د امسا یا لکړو په توګه وکاروي او ځان ته یو سیاسي چهره ورکړي. نو همدا وجه ده چې تاسو ګوره چې پوځي مشران په ډېر شوق د بنیادي ډیموکراسۍ لپاره د بلدیاتي ادارو انتخابات کوي او سیاسي ګوندونه نه کوي، ځکه چې که سیاسي مشران دا انتخابات وکړي نو واک د ټولنې لاندینۍ سطحې ته رسیږي او پوځیان خو هسې هم پر واک قابض وي نو له دې نه یریږي. ګوره تاسو ولیدل چې سیاسي مشرانو تر تو کلونو ځنډ وروسته په سند او پنجاب کې بلدیاتی انتخابات وکړل.
پنجاب نے انہوں نے 8 سال ڈریک کیا پھر لوکل باڈیز کے الیکشنز کرائے.
دا کراچی پونتون نړیوال وڑی کو څنګه په خوانې مشر ډاکټر خالد غوث وای نه یوازې پوځي کو دتګانو بلکې د سیاسي ګوندونو پر خپلو منشورونو او نظریو د نه عمل کولو لکبل هم نه یوازې سیاسي ګوندونه کمزوري شي بده بلکې جمهوریت هم کمزوري شي بده.
پولیټیکل پارټیز جب ان پاور آتی نا تو بازکات وہ
کله چې سیاسي ګوندونه واکمن شي نو ځینې کسان د نظریې پر اساس مخې ته راولي او ځینې بیا د قابلیتونو او د مختلفو مهارتونو پر اساس مخې ته راولي. دا دواړه ډول کسان بیا د ګوند حکومت مخ سیرا او استاسي وي. خو زه چې پاکستان ته ګورم نو دلته هیڅ داسې ګوند نشته چې رښتیا هم د خپلې نظریې پر اساس په خپل منشور عمل او سیاست کوي.
له ډاکټر خالد غوث مو پوښتنه وکړه چې د پاکستان د واک سیاست نظام ته په کتو آیا دا ګڼي چې نظریه اوس هم مهمه ده او که څنګه؟ نوموړی وایي نظریه او منشور ډېر زیات مهم وي، ځکه چې دا د سیاسي گوندونو او سیاستوالانو د اخلاقی ژمنتیا بنیاد یا اساس وي.
نظریه بہت اهم ہوتا ہے.
نظریه ډیره مهمه وي، ځکه چې نظریه تاسو ته ښایي چې فلانی ګوند به پر کوم اساس د مسئلو هواری لارې لټوي. له دې سره نظریه تاسو د اخلاقی ژمنتیا بنیاد هم وي. سیاسي ګوندونه او سیاسي مشران له خپل انتخابي حلقو او ووټ ورکونکو سره د اخلاقی ژمنتیا یو رشتہ لري. دا ډیره مهمه خبره ده چې په پاکستان کې چې سیاسي ګوندونه له ووټ کوونکو سره یو اخلاقی ژمنه وکړي نو بیا یې ولې نه پوره کوي؟ د دې وجه دا ده چې ګوندونه تر واکمنۍ وروسته پر هغې نظریې عمل نه کوي او له نظریې بالکل بې لارې شي.
خو پوهاند وسیم وایي د نړۍ په وسنی لیبراله یا ازادي پاله جمهوریت کې د سیاسي ګوندونو نظریه زیات ارزښت نه لري، ځکه چې وس خلک ځکه استازیتوب ته اړتیا لري چې ټاکل شوي کسان دوی ته کار وکړي او مسئلې ورحل کړي.
د نظریه سیاست اوس له جمهوریت سره یو ځای نه ځي. جمهوریت د ولس کارونو کولو ته وایي، نو ځکه د هغوی نمایندګي په کار وي او د نمایندګۍ یا استازیتوب مقصد همدا وي چې د ولس خبره واورېدل سي او ولس بشماره مسلې لري. نظریه بیا هم په هندوستان او پاکستان کې استعمالیږي، لکه د مذهب استعمالېدل. سیاستوالان د ووټ اخیستو لپاره نظریه استعمالوي، خو تر دې وروسته اصلي خبره دا وي چې کوم منتخب کس په خپل حلقه کې څومره کار کوي.
پوهاند وسیم زیاتوي ک نظریه په وسنی سیاست کې مهمه وای او په پاکستان کې خلکو ګوندونه د نظریو پر اساس ټاکلې، نو د ټولنې عقیدوي جوړښت ته په کتو باید انتخابات مذهبي ګوندونو ګټلې، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نظریاتي طور پر لوگ جو ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں تو آج
په پاکستان کې خلک د نظریاتو پر اساس اوټ نه ورکوي. که دا کار کاوه نو بیا باید د اسلام پال غوندونو تر ټولو مخکې وای. په هند کې جمهوریت پیاوړی او په پاکستان کې بې ثباته دی، خو په انتخاباتو کې دواړه هیوادونه یو ډول وي. په دواړو هیوادونو کې امیدواران د خپلو انتخاباتي حلقو لپاره د خدمت کولو په نوم پارلمان ته ورځي. د پاکستان قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی غړي د ولس په منځ او دولت یا ریاست او دولت ترمنځ د منځګړي کردار ترسره کوي، نو ځکه نظریاتي سیاستوالان وروسته پاتې سي. هغه خلک چې په عدالتونو کې نفوذ لري، د اوبو په اداره کې، په وابډا کې د نوکریو ورکولو کار کولای سي، هغه زیات مهم وي. نو په دې صورت کې خلکو ته د یو بادار او حامی ضرورت وي، د نظریې نه.
خو د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث له پوهان ډاکټر محمد وسیم سره مخالفت کوي او وایي د ګوندونو نظریه، مفکوره او منطق ډیر زیات مهم وي، ځکه چې کله چې خلک ګوندونه څاري نو د ګوندونو نظریه د هغوی د کار لارښوونه کوي. ډاکټر غوث په دې لړ کې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق مثال ورکوي او زیاتوي چې له نوموړي سره سخت اختلاف کېدای شي، خو د هغه نظریه او تګلاره روښانه وه.
هم ډیفر کر سکتے ہیں ٹوٹلی ضیاءالحق کی پالیسی سے، ہم انہیں بہت زیادہ کریٹیسائز کر سکتے ہیں.
موږ د ضیاءالحق له تګلارو سره پوره اختلاف کولی شو، موږ پر هغه ډیر زیات تنقید کولی شو، خو موږ ته دا روښانه وه چې ضیاءالحق پر کومه لار روان دی، ځکه چې موږ د هغه پر منطق پوهېدو چې د کومې نظریې، مفکورې او یا فکر پر اساس کار کوي. او دغه نظریه، فکر او سوچ د پاکستان ټولنې او سیاست اسلامایزیشن یا اسلام پالا قبول وو. نو موږ ته دا ډیره په سپینه معلومه ده چې هغه هیواد دړې وړې کړ او سخت تاوان یې ورته ورسو، خو دغه دریس روښانه وو. نو کله سیاسي ګوندونو سره یو واضحه نظریه نه وي، نو زر بې لارې کیږي، شمنتیا نه خی او بیا یې تاسو محاسبه هم نشه کولی.
اور ان کو پھر آپ اکاؤنٹیبل بھی ہولڈ نہیں کر پاتے.
اور دل چی واز د سیاست والانو او د هغوی د واک یا طاقت سیاست طریقے نه، بلکې پوزی واک منیو هم په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جوړښتونو او تنظیمی حالت ته تاوان رسولې دي. بلدا چې ځنې پوهان غنی چې په جمهوریت کې خلک هغه کسان منتخبوي چې د دوی د ورځنی ژوند اړتیاوې پوره کړي، اسانتیاوې ورته برابرې کړي او مسئله